السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د افغان ښځو جنو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هغه افغان میرمن ستایلي چې په افغانستان او نور نړۍ کې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچتوي. میرمن امیری نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، داسې مهال چې طالبان د دې پټکو د جنسیتي ځورونو تګلارې ته دوام ورکوي، افغان میرمنې په هیواد کې دننه او بهر په بېلابېلو ځایونو کې راټولېږي څو وښیي چې د خپلو حقونو په دفاع کې له نړیوالو حساب کتاب غواړي. میرمن امیری د کومې غونډې یادونه نه ده کړې او نه یې د چا نومونه یاد کړي دي، خو نوموړې دا بیان وروسته له هغې ورکوي چې د افغان میرمنو یوې ډلې پرون د اروپا د پارلمان یوې غونډې ته د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دې غونډې یوې ګډونوالې افغان سیاستوال شکری بارغزی په خپل وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د بشري حقونو وضعیت ته ډېره پاملرنه وکړي. په اسکاټلند کې د هغو 19 افغان نجونو طبي زده کړې پیل شوې چې د 13 اګست میاشتې په 21مه له پاکستان د هیواد ته ورسېدې. د دغو محصلانو له ډلې زهرا حسیني فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې سکاټلند ته په رسېدو یې د ډاکټري کېدو ارمان پوره شو. دغه افغان محصلانو چې په افغانستان کې له پوهنتونونو منع شوې وې د لندا نور ګروف بنسټ له درې کلونو هڅو وروسته بریتانیا ته ولېږدول شوې. شپږ دېرش کلنه لندا چې یوه سکاټلندۍ مرستندویه کارکوونکې وه، 2010 کال کې د اسلام پال ملیشو لخوا افغانستان کې وتښتول شوه او بیا د امریکایي ځواکونو لخوا د ژغورنې د عملیاتو په مهال ووژل شوه. د لندا تر وژلو وروسته د هغې مور او پلار د هغې په نوم بنسټ جوړ کړل چې کابو 30 افغان نجونو ته په بریتانیا کې د لوړو زده کړو د دوام زمینه برابره کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن چهارشنبه د فلسطینیانو پر هغه پریکړه لیک رایه اخلي چې له اسرائیل غواړي په غزه او اشغال شوي لویدیځه غاړه کې خپل حضور چې هغه غیر قانوني بولي تر یو کال پورې پای ته ورسوي، خپل ځواکونه وباسي او یهودي میشت ځایونه تخلیه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته چې 193 غړي لري، دغه پریکړه لیک د رایه اخیستو لپاره داسې مهال وړاندې شوی چې په غزه کې د حماس په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د اسرائیل د جګړې کال پوره کېدو ته نږدې دی. دغه جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د حماس وسلوالو د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نن له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربن په اړه خبرې وکړي. خغلی بلینکن داسې مهال قاهرې ته رسیږي چې د ټول منځني ختیځ کچې ته د غزې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله اندېښنې زیاتې شوې، هغه هم داسې مهال چې د منځني ختیځ حالات حساس پړاو ته رسېدلی دی. د لبنان حزب الله ډلې پر خپلو غړو د ام پی جر په وسیله د چاودنو پړه پر اسرائیل اچولې او ګواښي کړی چې د اسرائیل د برید په وړاندې به ځوابي اقدام وکړي. د برید لږ تر لږه 9 کسان وژلي او نږدې 3000 نور ټپیان کړي دي. د اسرائیل پوز په دې اړه د خبریالانو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگتن کې په دې اړه چې د لبنان برید به په غزه کې د اوربند مذاکراتو بهیر اغیزمن کړي کنه خبرې له وخته مخکې وبللې. کرملین نن چهارشنبه خبرداری ورکړ چې د لبنان پر حزب الله او نورو کسانو د چاودیدونکو پیجرونو په وسیله برید په سیمه کې د پراخې جګړې په سیمه کې د پراخې جګړې لامل شي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن خبرلانو ته وویل چې د دغه برید عملان باید معلوم شي. د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو له لارې دغه برید پرون سه شنبه په لبنان کې وشو چې لږ تر لږه 9 کسان ووژل او 3000 نور ټپیان کړل. رویترز خبري اژانس د لبنان د یوې لوړ پوړې امنیتي او یوې بلې سرچینې له قوله ویلي چې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد په هغو 5000 پیجرونو کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو چې څو میاشتې مخکې حزب الله وارد کړي وو. او د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې عمومي مشر میرویس اشرف د یوې بلې درې کلنې دورې لپاره هم په خپله دنده پاتې شو. میرویس اشرف د طالبان د حکومت په لومړي کال کې د دریو کلونو لپاره د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی و. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز د درې کلنې کلیزې په مناسبت ویلي دغه بندیزونه چې د افغانستان راتلونکي زیانمنوي باید لرې شي.
د افغانستان د بیا رغونې وړتیا لاسه ورکوو او دا یوه لویه بې عدالتي ده.
ملګری ملتونه په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناامنۍ د پیښو د زیاتوالو خبره کوي. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې خوړو ته د اړو کسانو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې ده.
مستر د سپکار کې بره نو شنه چای را وغوړ شنه چای او خورو د ازمیاته پاروم دی راټل لري د سرته تکویه د پاروم دی راټل لري.
د اورزګان یو اوسیدونکی وو چې وای په دې ولایت کې ډیر خلک شین چای څښي. په نړیوالو مسایلو کې به په لبنان کې پر نویو چاودنو په وړاندې د نړیوالو له غبرګونونو خبر شي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. دې غونډې ته به د کابل په وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یونما مشره روزا اوتنبایوه د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسامبلې ته چمتو کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یونما فعالیتونو په هیواد کې د سیاسي بشري وضعیت او د بشري حقوقو په برخه کې پرمختګونو او ستونزو یادونه شوې او د مخکنی د جون میاشتې د 13 مل راپور ورسره په دې برخه کې د هڅو ارزونه شوې ده. دغه راپور په یو برخه کې چې د ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سیشن بخبور شوې ویل شوې چې د هغو کورنیو اختلافات په اړه راپورونه ته پام د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده خلکو د یووالي او اطاعت په اړه د غوښتنو پیغامونه زیات کړی دی. په راپور کې د امنیتي وضعیت په اړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د ځینو نورو کوچنیو ډلو د بریدونو ترڅنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو تګلارو په ترڅ کې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوي قانون ته اشاره شوې او ویل شوې چې دغه قانون ښځې لا له نوي محدودیتونو سره مخ کړي دي. په دغه نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 11مه اعلان شو د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوې چې ښځې باید په عام محضر کې له سر تر پښو ځان پټ کړي او د دوی غږ هم اورت بللی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې په درشل کې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي د افغان نجونو پر زده کړو د طالبانو تیری د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. دې سازمان په یو بیان کې ویلي چې دغه بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغیزه کوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. طالبانو په خپل ځ باندې درې کلنه واکمنۍ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولې او همدې نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. نور جزئیات دې سنا کاکړ په راپور کې.
د بشري حقوقو څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي طالبان په بشپړه توګه له زده کړو د نجونو په بې برخې کولو سره په سیستماتیک ډول د ښځو پر حقونو برید کوي او په دې کار سره یې د افغانستان د پوهنې سیستم او خلکو ته اوږدمهاله زیان رسولی دی. دغه سازمان پرون سه شنبه د سپتمبر په 18مه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز د درې کلنې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دا بندیز یو ناوړه جنسیتي برید دی چې د افغانستان په ښوونیز نظام کې جنسیتي نابرابري بنسټیزه کوي. په بیان کې راغلي چې دا بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغېز کوي او د هیواد راتلونکي لپاره ناوړه ټولنیزې پرمختیایي او اقتصادي پایلې لري چې د هرې ورځې په تیریدو سره چې بندیز په خپل ځای پاتې کیږي زیان ډیریږي. د بشري حقوقو د څار سازمان په دې بیان کې ټینګار کوي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د برید له امله افغانستان په راتلونکي کې د ډاکترانو، نرسانو او ښځینه ښوونکو په ګډون د ژوند په مختلفو برخو کې د باسواده ښځینه مسلکي کسانو له جدي کمښت سره مخ شي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په داسې حال کې چې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز په نړیواله کچه بحثونه راپارولي خو حکومتونه او نړیوالو بنسټونو تروسه د طالبانو د دې بندیز د لرې کولو لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. یاد سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې سمدستي خپل بندیزونه لرې کړي او د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي. دا سازمان همداراز د طالبانو غواړي چې باید ژر تر ژره د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز پای ته ورسوي او د ټولو نجونو لپاره د خوندي او باکیفیته زده کړو زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. د کابل اوسیدونکي بهار او د مزار شریف اوسیدونکي تبسم چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله په کور ناستې دي ازادي راډیو ته وویل.
د تحصیل کرده خزو او انجونو نشتون دارین او حیاتی برخو لکه در روختیا، زکری او اداره دل منزطلول عمل کیگی او مونگ دی تیارو خواه روانیگو. د افغانستان د بیار غونی ورتیال لاس ورکو او دا یوالوی بیادالتی ده او یوازی د موجوده بحران دلا سرکی دول عمل کیگی.
دا موضوع د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. که نجونې زده کړې ونه کړي، په راتلونکي کې به ښځینه ډاکټره، ښوونکې او په نورو برخو کې به نجونې نه وي. دا وضعیت نه یوازې نجونو ته بلکې ټولنې ته یو ګواښ دی او د راتلونکي د ښه والي لپاره باید نجونو ته د زده کړو حق برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو هر ډول بندیز لګول شوی دی. د ملګرو ملتونو عملي، کلتوري او ښوونیز سازمان یونسکو د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ.
ملګری ملتونه وایي په تېرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د ناامنۍ له 2000 ډېرې پېښې ثبت شوې. د دې سازمان سرمنشي په تازه راپور کې چې تېره ورځ خپور شوی راغلی، دا شمېر تېر کال د همدې مودې پرتله د امنیتي پېښو 53% زیاتوالی ښیي. لبلی خوا طالبان بیا ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې امنیت بشپړ تامین دی.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تېرو 3 میاشتو کې په ټول افغانستان کې د ناامنۍ په پیښو کې 53% زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په تازه 3 میاشتنی راپور کې چې پرون سه شنبه د سپتمبر په 18 خپور شوی راغلی چې د روان کال د مې له 14 د جولای تر 13 نیټې پورې په ټول افغانستان کې د ناامنۍ 2022 پیښې ثبت کړې دي. په راپور کې راغلی چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله وسلوالې نښتې 8 څخه 8 پیښو او د 14 اوریدونکو شمیر بیا له 2 څخه 10 د لوړ سوی دی. په دې راپور کې دا هم راغلی سره له دې چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې جنگیدونکو ډلې، یعنی د ازادۍ جبهې او د ملي مقاومت جبهې، تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کنټرول نه دی ترلاسه کړی، خو په ټکو یې په دې موده کې دواړو وسلوالو ډلو پر طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي. د راپور پر بنسټ د مقاومت ملي جبهې 250 او د ازادۍ جبهې بیا 21 بریدونه ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې د دغه دواړو جنګیدونکو ډلو د بریدونو په اړه ادعاوې رد کړي دي. د ملي مقاومت جبهې د دغه راپور په خبرګون کې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې دوی د ملګرو ملتونو په راپور کې د یادې شوې مودې په اوږدو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې پر طالبانو 102 بریدونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو په تازه خپور شوي 3 میاشتنی راپور کې د 50 نورو بریدونو یادونه هم شوي چې د راپور په ټکو 46 په کابل، 15 د افغانستان په لویدیز، 11 په شمال ختیځ، 4 په ختیځ، 2 په شمال او 2 په سویل کې شوي دي، خو د پاتې 50 نورو پېښو په اړه نه دي ویل شوي چې چیرې سوي دي. د راپور پر بنسټ 19 نور بریدونه هم ثبت کړي، خو معلومه نه ده چې چا کړي دي. په دې راپور کې په دې پیښو کې د اوښتو زیانونو په اړه هم څه نه دي ویل شوي. په راپور کې دغه راز راغلي چې د داعش یا اسلامي دولت خراسان څنګه په دې موده کې د 4 بریدونو مسؤلیت منلی چې په بامیانو کې د بهرنیو سیلانیانو او په کندوز او کابل کې ترسره کړي دي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې په کونړ، پکتیکا، خوست او کابل کې د نامعلومو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي لږ تر لږه 4 قوماندانان او جنګیالي وژل شوي دي. خو د ټي ټي پي ویان محمد خراسانی تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. په راپور کې دا هم راغلي چې په څه کم 3 میاشتو کې د جوران کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ 13 سلې نښتې شوي دي. ازادي راډیو هم په دوامداره توګه د افغانستان پاکستان ترمنځ د پولې دواړو خواو ته تل راپورونه ورکړي چې د سیمې اوسیدونکو او د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو وخت په وخت د مرګزوبلې راپورونه هم ورکړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو د یو شمیر قربانیانو کورنۍ وایي باید د ملکیانو د مرګزوبلې مخه ونیول سي. اسماعیل احمدي چې د سپتمبر په 2 په کابل کې د لوی څارنوالۍ مخې ته په انتحاري حمله کې د کورنۍ یو غړی ووژل سو، ازادي راډیو ته وویل
د اوسنۍ ادارې یا امارت اسلامي له رهبرۍ نه زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت دې ټینګ کړي چې نور افغانستان کې خلک او کورنۍ خپل سرپرستانو او غړو او هغو انسانانو د وژلو او قرباني کېدو شاهدان ونه اوسي چې ټول عمر کار کړی او زحمت کاغلی دی.
د غور ولایت اوسیدونکو محمد طاهر عظیمی ازادي رادیو ته وویل چې د تر زوی عبدالمنان عظیمی د سپټمبر په 12مه د داعش ډلې لخوا په دایکندي ولایت کې په مخامخ ډزو کې ووژل شو.
ډاکټر عبدالمنان 23 سال سن داشت.
ډاکټر عبدالمنان عظیمی 23 کلن وو. کله چې کور ته پلار و د غور دایکندي پلار کې د زینو کسانو لخوا شهید شو. هغه لا واده نه و کړی. اوسې کورنۍ په ډیر بد وضعیت کې ده. له اسلامي امارات نه زموږ غوښتنه دا ده چې ټول هیواد کې د امنیت ټینګ کړي. له ټولو ارګانونو غواړو چې د دوی د قاتلینو د نیولو په برخه کې دي جدي اقدام وکړي.
د دې دواړو پیښو پړه داعش ډلې پر غاړه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع د ملګرو ملتونو د راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګښت ادعا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. احتمال دا دی چې دې غونډې ته د افغانستان د امنیتي پیښو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه درې میاشتنی راپور هم وړاندې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په لبنان کې په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې پرونیو چاودنو پراخ غبرګونونه امپارولې دي. د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله د لبنان دغه برید سره سم په ټایلند او هنګري کې د دوه پیجرونو د تولیدونکو کمپنیو د محاکمې غوښتنې هم راپورته شوې ده. حزب الله ویلي په دغو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی او شاوخوا 3000 نور ټپیان دي.
په لبنان کې د چاودیدونکو پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو له لارې د شویو خونړیو بریدونو دا د 24 ساعته پوره کیږي، خو لا هم کره معلومه نه ده چې دا بریدونه چا او څنګه پلان کړی وو. رویټرز خبری آژانس د لبنان د یوې امنیتي سرچینې په حواله ویلي چې دا پیجرونه د تایوان میشتې ګولډ اپولو کمپنۍ لخوا تولید شوي دي. ګولډ اپولو بیا په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی دا پیجرونه نه دي جوړ کړي، بلکې په وینا یې په هنګري کې د بی ای سی شرکت چې د دوی د برانډ د تولید اجازه لري دا پیجرونه جوړ کړي دي، خو دغه کمپنۍ تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله ډلې بیا د اسرائیل استخباراتي اداره موساد تورنه کړي چې ګواکې دغو وسیلو کې چې دوی یې کاروي چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي دي. د اسرائیل پاوز په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. دغه برید چې پرون سه شنبه وشو لږ تر لږه 12 کسان پکې ووژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول. حزب الله چې د غزې د جګړې له پایل راهیسې له اسرائیلي ځواکونو سره پر پوله جګړه کوي ګواښ کړی چې د دغو بریدونو غچ به اخلي. د لبنان یوې لوړپوړې امنیتي سرچینې ویلي حزب الله ډلې 15000 پیجر وسیلې له ګولډ اپولو شرکت څخه اخیستې وي او دا وسیلې د همدې کال په لومړیو کې لبنان ته رسیدلې دي. په لبنان کې د حزب الله غړي د خپل منځیو اړیکو لپاره پیجر وسیلې کاروي چې په پرمختللې ټکنالوژۍ سمبال نه دي، خو هدف دا دی چې د اسرائیل له څارنې ځان خوندي کړي. لبنانی سرچینو ویلي د اسرائیل استخباراتو په دغو پیجرونو کې داسې وړې چاودیدونکې ټوټې ځای پر ځای کړي چې تفکیک ګران دی. دغه چاودیدونکې وسیلې د کوډونو د ترلاسه کولو وړتیا لري او پرونی برید هم داسې مهال وشو چې شاوخوا 3000 دغو وسیلو ته په یو وخت یو کوډ ورغی. له برید وروسته د سیمې یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې روسیې د پیښې د اصلي لامل د پیدا کولو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی چې دا برید به د منځني ختیځ شخړې نور هم پراخه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
نن د افغانستان دوه ملي لوبډلې لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ او فوټسال ملي لوبډلې د ازادي راډیو خبریال بختیار ساحل د ټلیفون لارې را سره وصل دی. ساحل صاحب، د دوه لوبو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
نوري صاحب سلامونه مې ومنه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د سویلي افریقا د ملي لوبډلې پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ په څو شیبو کې پیلوي. د دغې لوبې د لومړۍ لوبې په شا سویلي افریقا وګټله او د توپ وهنې پریکړه یې کړې ده. لوبه به د کابل پر وخت 4:30 بجې پیل شي. په دغه لوبه به د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې وي او دا یو ورځنۍ لوبه ده. د دې لوبې لپاره د افغانستان په یو لس کسیز نوملړ کې د ابراهیم ځدران پر ځای باندې څوک چې ټپي شوی ریاض حسن ته چانس ورکړل شوی دی. نور او دغه راز د مجیب الرحمن په ځای باندې هغه هم ټپي شوی و، د هغه په ځای باندې علامه احمد غزنفر ته ځای ورکړل شوی. د سویلی افریقا په لوبډله کې هم تر ډیره پورې ځوان لوبغاړي ځای پر ځای شوي دي، او د فوټسال ملي لوبډله په نړیوال جام کې لوبیږي. افغانستان خپل لومړی سیالي لانګولا ګټلې وه، او دویم به سیالي په نن د کابل پر وخت ماښام 9:30 بجې د ارجنټاین هیواد پر وړاندې ترسره کوي. افغانستان په ګروپي پړاو کې یوه بله سیالي بیا له اوکراین سره لري. نننۍ سیالي د افغانستان لپاره له دې امله مهمه ده چې په ګټلو سره به بل پړاو ته د رسېدو هیله ژوندۍ وساتي.
بله بختیار سایل، تاسو نه مننه له ازادي رادیو سره نن اوسې د دغه دواړو لوبو په اړه به ورستي معلومات لاوریدونکو سره شریک کړم. کور ودان د خړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې خړو ته د اړو کسانو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې ده. د پروګرام ویل په افغانستان کې د هرو څلورو کسانو له ډلې یوازې یو کس د خړو لپاره وچه ډوډۍ لري.
په افغانستان کې د بېوزلۍ، بیکاری او د خړو د نه خوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په د هیواد کې لږ تر لږه 12 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کومه کیږي. WFP پرون سیشن به د سپتمبر په 18 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې له هرو څلورو کسانو څخه یو کس د خوړلو لپاره یوازې وچه ډوډۍ لري. په بیان کې راغلي دي چې وچه ډوډۍ د افغانستان له بنسټیزو خوړو څخه ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړی چې دا مهال په ټول افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او امیدواره ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. یاد سازمان د میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د خوراکي توکو د رسولو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په بیړنۍ توګه 6.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړلو لپاره آن وشه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دوی د مرستې د ترلاسه کولو په برخه کې شکایت لري او وایي تر اوسه ورسره هیڅ نړیوالو بنسټونو مرسته نه ده کړې. د کابل یوه اوسیدونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د خپل کور سرپرسته ده وایي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې یې کار درلود او اوس بېکاره ده.
داسې شپه نه ده چې ډوډۍ مې له اوښکو سره نه وي خوړلې. کومه مړۍ که ګاونډیانو رالېږلې وي. ماشومان مې کالي غواړي. ورته وایم صبر وکړي، که څوک مرسته وکړي. خوړلو لپاره لا ډوډۍ نه لرو.
د ننګرهار یوه اوسیدونکې شکیلا چې دا هم د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوي.
اقتصادی ستونزې خو ډېرې دي، نو څوک نو چې آسم ډېره وکړله چې موږ لاړ شي ته نه پېښور دغه لرو چې تاوان لرو چې لاړ شو، او نه د امریکا تاوان لرو چې امریکا ته رشو ایسته. بس آسم وطن خو ران دی، څوک د لږې نه بس همداسې ناچاره پاتې دی، او څوک د مرستیانه نه بس دواګانې را کړې لري. کومه روپۍ مپۍ هغه دی سړي ته څوک ورکې سپینګیری دی، بس هغه هم هغه دی حیوانانو پستونو کې خپګ دمه ډوډۍ چای ورته نشته. زما دواګانو کوم چې زویم چې زه خشمه چې د دې بچو خدمت کومه لرې لار باندې 10,000 15,000 افغانۍ لګېږي. مونږ 15,000 روپۍ ځان سره نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د پنشن بی په ورځ د سپتمبر په 12 اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب په یوه مخ پر زیاتېدونکي ناورین بدلیږي.
په افغانستان کې چای څکل ډیر دود دی، خو په هلمند او روزګان ولایتونو کې بیا ډیر خلک شین چای څکي ان تر دې حده چې پرې روغ دي. دا چې ولې نور په دې رپورټ کې
کم هیوا چاوی نامیانی
دی
برازیل دا
برازیل
تو ده مراو سره دیوایا
د ځوانانو او پخو عمر لرونکو د کیسو او خندا د مجلسونه په شنو چایو تاوده دي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د شنو چایو لپاره دا ډول راټولې د لاو مجلسونه په بیساری توګه زیات دي.
چای خو نه بل خانوم نه لري، چای نو خبره دغه خامي.
خالد احمد د همدی یو مجلس کډونوال دی. دیوای هر ورځ د ماپشین د جماعت تر منځ ورسته لخپل کلیوالو سره شنی چاوی په ګډه خوري او مجلس سره کوي.
چای خو نو زیوري چې مینوال ډیر ما او چای سر موږ داسي او چای داسي او دغه لري د نیک نشره کمد یه چې مثال چای موږ وچښو بره دماغ مونږ کې آرام یې او ستړیا هم ډېره ورکوي او چای دغسې دوه ګټې لري چې مثال ستړیا په وخت کې هم سړی نیک وسا کېږي باندې او د دماغ له خوا څوم بره دی سړی نیک آرام یې دماغ نو چای دی عادت مې ورسره ګرځېدلی یم نو چای چې ونه خورو بره نه کې دی سګردان یې
په اروزګان ولایت کې چې برېښنا نشته او ګاز ډیر کم خلک یوازې په ښار کې کاروي د کلیوالو سیمو خلک شین چای د لرګیو په اور پخوي چې د دې په خبره بیل خوند لري محمد نبی چې د اروزګان یو بل اوسیدونکی دی وایي هر ورځ ځان ته ځانګړی شین چای جوړوي او په خبره له نورو ملګرو سره یو ځای څښي
ټول افغانستان کې د شنو چایو مینوال بیخي زیات دي خصوصا په اروزګان ولایت کې بیخي ولې ځکه چې خلک ستړي کار کوي یو پر سر درد دی یو دمه کوي یو ځان وسا کوي نو کله دا چای بس د کوره سورته راوړل سي پر چاو باندې ځان وسا کوي مجلس وکړي نو شنه چایو مینوال بیخي زیات لري او شنه چایو د ډیرو خلکو خوښ دي ډیر خلک مینوال دي خو قدر ته ما چې داسې زیات مینوال مې اندي کینه چې شنه چایو خو څه جې چایو خورم او هغه سمې چای رانیسم هغه خورمه نو د سار څاشت مپشین مخصوصا دا څلور وخته باندې زه خپل استعمالوم خورمې ملګرو یاران هم را سره خوري هغه هم را سره کښېني نو زه خپل ډېر مینوال یم لکه څنګه چې چا پر چا باندې غرمه ډوډۍ مرکه خو چای راکړه نه څاشت چای راکړه مخصوصا چای راکړه دا دوه وخت خو ډېر زیات مینوال یم لکه څاشت او مخصوصا نه
اته څلويش کلن محمد امین بیا د هلمند ولایت اوسیدونکی دی وای شین چای د ذهني او فزیکی ستړیا په لری کولو کې ډېر مرسته کوي
یار اته دیش کاله یا نه دیش کاله به کې شي دا چای خورم دا چای خو نو مونږ د جده پاره خورو چې مونږ ستړي سو په کار کې بره شنه چای راو غواړو شنه چای وخورو د ازمیاته پاره مونږ ډېره ګټه لري د سراته تکویه د پاره مونږ ډېره ګټه لري دا چای نو موږ پر درې وخته باندې مکمل خورو سهار ماپښین څاښت
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بېلابېلو هیوادونو څخه هر کال افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای واردېږي د یوې طبي څېړنې پر بنسټ چې تېر کال په جاپان کې ترسره سوې ده د شین چای منظم څښل حافظه قوي کوي د انسان طبیعت ښه کوي او ورسره د عمر د ډېرېدو لامل هم کېږي د دې ترڅنګ افغان روغتیا پالان هم وایي چې شین چای بېلابېلې روغتیایي ګټې لري د اروزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد زیاد سعادت د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شین چای سړی آراموي فشار ټیټوي د وینې جریانونه چټکوي او د بدن د مدافع قوت سره مرسته کوي د وزن په کمولو کې مرسته کوي او په وینه کې د غړو مقدار راټیټوي ملګرو ملتونو له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کېږي دغه سازمان زیاته کړې ده چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې یو شمېر ناپرمختللو هیوادو کې ژوند کوي د ژوند وسیله ده
تاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي بلکې هغه کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دی ایران ته د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دی نو هغه په دغه لاندو شپو کې تقریبا په دلاس وروزو پیندلاس وروزو هغه کسان یې نیولې دي او افغانستان ته یې د مرز کړې دي چې ویزا هم لري قانوني تللی دي د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته د حادثه هم نه چې د تاریخ نه تیر شوی دي هر څه ټول تاریخ لیدي ویزا هم تاریخ لیدي پاسپورت هم دوی بیا هم پاسپورتونه ته اخستی دي ورته سیره کړی دي ځوروي چارواکي پولیس ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوال سره نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې موږ غیر قانوني خستري وای خو موږ به چې غیر قانوني خو باسي سیدا خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال دی ویزې وال هلته څوک کارتونه لري یعنی قانوني مطلب مې دا چې قانوني کسان چې څوک ورته ایران ته دوی خپل د قانون ته به احترامي د قانون سپکاوی یې کړای دی یعنی قانون دوی خپل نه دی عملی کړای په ځان باندې دوی خپل د قانون به احترامي کوي ځکه افغانان قانوني ورته دلته
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو ورور ته مخ مخکې ما تاسو سره خبر کړی وایس دا د مو وسې دا یو ډېر خوار در په در سیمه ده سی له تقریبا لو د سوالې جخه 50 کیلومتر لري یو زموږ په سیمه کې شبکه هم کار نه کوي دا زه ستای سره خبرې کوم. دا یو جای له پیسو سره انټرنیټ له پیسو سره موبایل کنیکټ کوو. نو د موږ سیمه ډېر مشکلات لري وروره. تاسې دا د موږ غږ تر لوړپوړو چارواکو ورسوئ، د عمارت تر مسلونه یې ورسوئ. د موږ په سیمه کې زموږ